السلام علیکم د مافرین دوی بجیس ولې تاسیس مرجغ لازادي رادیو او ری روانه نیم ساعت خبرونه زه قسیم سولمل د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د مراکو و خبرونو ترڅنګ په راپورونو کې دا مسله لرو چې ټاکل شوی د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا ایران ته ولاړ سي او هلته به له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وکړي. له دې سربیره په دې اړه هم راپور اوریدلی سي چې د نورستان ځینې سیمیز چارواکي دا تاییدوي چې په دغه ولایت کې یو شمېر ښځو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه ورکول کېږي. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند د شتمنۍ خبرونه هم لرو، خو لا هغه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې وروسته تر دې چې سعودي عربستان یو وتلی شیعه روحاني اعدام کړ، د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سعودي عربستان ته خبرداری ورکړی چې د الهي انتقام لاس به یې ګریوان ته وغځېږي. مخکې تر دې چې دا او نور مسایل په تفصیل سره واورئ، کورني خبرونه لرو. اجمل تورمانې وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د ایران حکومت په رسمي بلنه د درې ورځو لپاره سبا دغه هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار کوي، او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د ایران حکومت په رسمي بلنه سبا د درې ورځو لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادۍ راډیو ته ویلي چې عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا، د تروریزم سره د مبارزې او د سوداګریزو اړیکو د ښه کېدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اجرایی ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سفر کې یو شمېر دولتي چارواکي د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسې دا ایران ته د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لومړنی سفر دی. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار کوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مستمیار د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د خلکو د 14 کلنو لاسته راوړنې او قرباني باید په دغه هیواد کې سوله راوړي.
سوله افغانستان د خلکو ضرورت ده، صلح کې خیری، صلح کې عزت، او موږ د خپلو خلکو لپاره صلح غواړو. صلح د افغانستان د 14 کلنو راسته راوړلو او د افغانستان د 14 کلنو قربانۍ په نتیجه کې باید راشي. د دوی قربانۍ ته باید احترام وشي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي، ټاکل شوی د سولې په هدف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 11مه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماینونو د جوړولو یوه کارخانه کشف او یو شمېر زیات ماینونه او چاودیدونکي مواد یې ترلاسه کړي دي. له دغه ریاست څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ماینونو د جوړولو دغه کارخانه د ګرمسیر ولسوالۍ په وزیر آباد کلي کې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کارخانه د ملي اردو له ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په نتیجه کې کشف شوې ده. خبر پاڼه وایي چې وسلوالو مخالفینو له دغې کارخانې څخه د سړک د غاړې د ماینونو، انتحاري واسکټونو او بوشکۍ ماینونو د جوړولو لپاره کار اخیست. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغه مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی ازادۍ راډیو ته ویلي چې نننۍ لوبې ته یې پوره تیاری نیولی دی. افغانستان د دغه جام په پایلوبه کې پخوا هم دوه ځلې د هند سره مخامخ شوی دی چې یوه یې ګټلې او بله یې بایللې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لمالچاو مننه کوم. په بخنه سره د سیمې او نړۍ خبرونه به سالم احمد صالح تاسو وړاندې کړي.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې د الهي انتقام لاس به یې ګریوان ته وغځېږي. روحاني د سعودي عربستان لخوا د یو وتلي شیعه روحاني د اعدام په عکس العمل کې دا څرګندونې وکړې. خو ریاض تهران تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي. د انتقادونو څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. سعودي عربستان پرون د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښتو نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډله کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سختریز غړي هم شامل دي. النمر د هغو مظاهرو اصلي طرح ګڼل کیږي چې په سعودي عربستان کې شیعه اقلیت په 2011 میلادي کال کې پیل کړی وي. شیعهګانو شکایت درلود چې څنډې ته سوي دي. النمر په 2012 میلادي کال کې ونیول سو. د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفري پرون ویل چې په دغه هیواد کې د تروریزم اړوندې ګڼې قضیې څېړل سوي.
منذ انشاء هذه المحكمه نظر
تورست مسائل د چړولو د ځانګړي محکمې له ایجاد رئیس 2225 تورست قضيه چړل سوي او په دغه قضيو کې 6122 کسان تورن پیژندل سوي دي.
تون لارو مظاهره چانو تیر شپه په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت يرغل ورور او هلته یې اورونه بل کړل. دغه راز له بام نه یې کاغذونه وشیندل. ایرانی چرواکي وایي 40 مظاهره چانې نیولي. خو تون لارو مظاهره چانو نن هم د عربستان سفارت نږدې د نورو مظاهرو د رایستلو خبرداری ورکړی دی. په بل خبر کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریګا موګرینی په سعودي عربستان کې د یوه مشهور شیعه روحاني نمر باقر النمر پر اعدام سخت انتقاد وکړ. میرمن موګرینی وویل د شیخ النمر قضیه بیان د ازادي او د اساسي مدني او سياسي حقونو د ساتنې په حق لجدي اندښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي دغه حقونو ته شایي په ټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وسی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر وویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقې کړکېچ پراختیا ته لمن وهي. فدریکا موګرین وویل چې اروپایي اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وي ورسره مخالفت لري. هغې د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیاوړې کړي. سپین مانی وایي د ایران پر ضد د هر ډول بندیز تر اعلان مخکې نور سیاسي او تخنیکي کار ته اړتیا ده. امریکا دا اقدام د ایران لخوا د تیر کال د اکتوبر میاشتې تر راکټي ازموینې وروسته په پام کې نیولی دی. د امریکا حکومت وایي غواړي چې د ایران پر ضد یو لړ بندیزونه ولګوي او په دې باب یې کانګرس ته هم معلومات ورکړي دي. د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو پر دې انتقاد کړی چې د ایران پر خلاف د بندیزونو لګېدل ځنډول سوي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس له رخصتیو څخه سپینې ماڼۍ ته تر ستنېدو وروسته د ایران پر ضد پر نورو بندیزونو د غور کولو امر وکړي. په سومالیا کې توندلارې ډلې الشباب د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د کاندید ډونالډ ټرمپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. ټرمپ تیره میاشت په یوه وینا کې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه. د سایټ په نامه په امریکا کې یوه استخباراتي اداره چې د توندلارو ډلو تبلیغات څاري وایي الشباب چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالډ ټرمپ دغو خبرو ته په اشاره په لویدیځ کې مسلمانان جهاد ته رابللي دي. د ډونالډ ټرمپ په دې خبرې چې کاته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه کړې و سخت انتقادونه سوي دي. اوکراین اعلان وکړ چې د روان جنوري له 10 څخه له روسیې څخه د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګوي. د اوکراین حکومت په خپل رسمي ویبپاڼه کې ویلي چې دا اقدام د مسکو لخوا د ورته عمل په عکس العمل کې کوي. دغه بندیزونو پر اساس له روسیې څخه اوکراین ته د غوښې، کبانو، لبنیاتو، سبزیجاتو او میوو واردول منع کیږي. تر دې وړاندې روسیې د جنوري پر لومړۍ نیټه له اوکراین د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګولی و.
له خپل همکاران څخه په مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه وروستي خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا وګورئ ادرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسله باندې راپورونه اوریدلی سئ. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واوریدل ټاکل سوی ده د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا ته د ایراني چارواکو په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر ولري. دا چې پر کوم مسله باندې خبرې کېږي په دغه سفر کې په دې اړه په روانه خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلی سي. د هموري چې د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم وایي په ننګرهار کې به خپل سر وسلوالو ته د فعالیت اجازه ورنکړي.
نیروی مسئله غیر مسئول پیش ما مشروعیت نداره. این قسم افراد خودسر پس پیشان دعوت بکنیم که بیان در چوکات، اگر در چوکات نیدن به چنگال قانون بسپاریم و خلیص باشن.
پا کورونی راپورونو که ده همه روی چی ده نورستان سیمیز چرواکی ده وی پا دغا ولایت که زین و شدو تا ده انتحاری حملو او وسلوال و فعالیتونو روزان ورکول کیجی.
لته ای دومه چې دسی زنانال تاشته چې طالبان سره یو ځای شوې دي او بیا ته زمنګ ملي اردو یا سرحدي پولیسانو یا سربازانو ته ضرر رسید.
نور راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یو وتلي شیعه روحاني او په لسګونه نورو شیعهګانو د اعدامولو په وړاندې سخت عکس العمل اشکاره کړی دی. روانه خبري برخه مو تر 2:30 بجو دوام کوي او پر 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. تاسیس مرجغ لازادی رادیو او ری ازادی رادیو د افغانستان پستر شهرونو کې د افم په سلاشر 15 په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1298 باندې خبرونه لري او ک انټرنیټ د سی بیا کولای سي د ازادی رادیو ټکی کام یا ازادی رادیو ټکی اورګ لاري سمج ژوندۍ خبرونه او د غرض نور راپورونه او خبرونه ولولې او وی کوري. راځو لمړی مطلب ته. ټاکل سوی د افغان حکومت اجرایی رئیس سبا په یو درې ورځني رسمي سفر د ایران په بلنه یا ته واته سفر وکړي. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې عبدالله به په دغه سفر کې له ایراني چارواکو سره له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په سیمه کې له امنیتي ګواښونو سره ګډه مبارزه او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا هغه اساسي موضوعګانې دي چې ایران ته به د اجرایی رئیس او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی عبدالله د یو حکومتي لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر د دوشنبې په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه تهران ته سفر وکړي.
قرار است که چند توافقنامه در بخش گردشگری امور جوانان و توسعه تجارت و همکاری دو جانبه هم بین دو کشور امضا شود. بحث اصلی که در این سفر مطرح خواهد شد توسعه و استحکام بیشتر روابط میان دو کشور، توسعه روابط تجارتی و در عین زمان همکاری های ایران با افغانستان برای استقرار و ثبات و مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی که در منطقه وجود داره. اینا محورهای اصلی بحثایی است که در این سفر مطرح خواهد شد.
کاغلی رحیمی زیاد تکرار تاکل شوی عبدالله د دغه سفر په جریان کې د چابهار له بندر څخه هم لیدنه وکړي. د ملي وحدت حکومت له جوړیدارا په دی خوا د لومړی ځل دی چې د حکومت اجرایی رئیس ایران ته سفر کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د ایران له سفیر سره هم د دغه سفر په چمتووالي خبرې کړې او په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلی اتمر هم د ایران په سفر کې د عبدالله ملګری دی. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو توافقنامې هم لاسلیک سي. ایران ته د اجرایی رئیس سفر په داسې حال کې کیدونکی دی چې ولسمشر محمد اشرف خانی هم تیره اونۍ وویل چې له ایران سره د وچو بندرونو د جوړولو هوډ لري او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال په دې ټینګار وشو چې د چابهار بندر له لارې باید د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ایران په وار تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او له څه مودې راهیسې د افغانستان په جنوب او جنوب غرب ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره افغاني طالبانو سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ایران او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیمو اړیکو ته په کتو په دې باور دي چې افغان حکومت کولای شي له دې اړیکو څخه د هیواد د ثبات لپاره ګټه واخلي. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کارپوه رحمه الله امین وایي
ایران یکی از مهمترین کشورهای دخیل در پروسه های سیاسی نظامی در افغانستان هست. ایران تسلط بسیار زیادی به پروسه ها در داخل داره و ما فکر میکنم اگر این پروسه ها در کنترل دولت افغانستان باشه، ولیکن ایران و تأثیری که میتونه بگذاره در این پروسه ها به شکل خوبش اگر استفاده شود بسیار میتونه به نفع باشه. و این خاطر ما فکر میکنم این سفر مهم است و این رابطه هر چه جدی گرفته شود به ثبات در افغانستان میتونه منجر شود.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم ایران ته د افغانستان د اجرایی رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې افغانستان او ایران دواړه د اقتصادي همکاریو یا یوکو سازمان غړي دي او د دوی په وینا دواړه هیوادونه کولای سي چې په خپلو منځونو کې سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې پراخې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه کېږي سبا ته د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله په یو رسمي سفر ایران ته سفر وکړي. پر همدې موضوع تم کېږو همدا شېبه سره د ټلیفون په مستقیم تماس د ایران د چارو کارپو د میرویس عمرخیل صاحب سره په تماس کې دی. عمرخیل صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. تاسو به هم راپور اوریدلی. ستاسو په نظر اوس د افغانستان د ملي وحدت حکومت اړیکې له ایران سره څه ډول دی او واقعا دا سفر تاسو څه ډول ارزوئ چې افغانستان ته به څومره ګټه ور تمام سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. وګورئ، ایران او افغانستان په تېرو 14 کلونو کې د اړیکو له لحاظه په مختلف پړاوونو کې ول، کله به د افغانستان او ایران اړیکې یعنی محترم سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي اړیکې به کله سره نږدې شول، او کله به هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې او مشکلات ول. ولې د اوسني حکومت په راتلو سره ایران او افغانستان غواړي چې په اقتصادي برخو کې، په همدې توګه په سیاسي برخو کې دوی سره نږدې پاتې شي، او هغه ستونزې، هغه مشکلات چې پخوا ول دا باید تکرار نه شي. په همدې اساس باندې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان اقتصادي موضوعات دي چې افغانستان غواړي د ایران د لارې چې د چابهار بندر دی، د دې د لارې غواړي د هند سره ځان وصل کړي، تر څو د سیمې د یو شمېر نورو هېوادونو هغه فشارونه چې پر افغانستان باندې د اقتصادي موضوعاتو له امله واردېده، یعنی د دغه ستونزو د حل لپاره دوی غواړي چې د چابهار بندر رسما پرانستل شي. په همدې توګه د شانګهای په کانفرانس کې هم د ایران او افغان ډیپلوماټانو او چارواکو ترمنځ هغه ژمنې چې باید دواړه هېوادونه له دې وروسته د افغانستان په اقتصادي برخه کې، په همدې توګه د سیاسي برخه کې ولري، د دواړو موضوعاتو دپاره اوس دا یو نوی پیل دی چې د افغانستان اجرایه رئیس د لوړپوړي پلاوي په مشرۍ دوی هلته ایران ته لاړ شي او ایراني چارواکو سره مفصل خبرې وکړي. یو موضوع خو د چابهار د بندر د پرانیستلو موضوع ده، ورسره په ایران کې د افغان میشتو کډوالو ستونزې او مشکلات دي چې
یوې بلې مسلې ته تاسو د اقتصادي اړخه دغه سفرونو ته او د افغانستان د ایران اړیکو ته اشاره وکړه. په سیاسي ډګر کې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې به مو اوریدلی چې داسې راپورونه موجود دي چې ایران د افغانستان په لویدیځ او په جنوبي ځینې سیمو کې د داعش د ځپلو لپاره یا د احتمالي نفوذ لپاره له طالبان سره اړیکې نیسي، او بالاخره وخت نه وخت په دغه ځایو کې د دوی د مداخلو راپورونه ورکول کېږي. فکر کوي دا حالت تر کوم حده پورې کولای شي د افغانستان او ایران پر اړیکو تاثیر وکړي؟
یو خبره ډیره روښانه ده چې د سیمې هیوادونه او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان دوی کله د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړي. ایران هم له دغه برخې څخه پوره ګټه پورته کړه، او تل یې د غرب سره د دښمنۍ د غچ اخیستنې ډګر افغانستان غوره بللی. یعنې کله به چې ایرانیان له غربیانو سره، په ځانګړې توګه له امریکا سره د دوی ستونزې او مشکلات راغلل، نو دوی به خپل غچ په افغانستان کې اخیستل. پخوا هم دغسې راپورونه خپاره شوي وو چې ایران له وسلوالو طالبانو سره پخوا بتا، ناټو او ایساف داسې اسناد او شواهد هم رسېدلي وو چې دوی د طالبانو سره مرستې کوي، هغوی ته وسلې برابروي، او حتی د ایران په یو شمېر سرحدي سیمو کې هلته د طالبانو د روزنې مرکزونه دي. او په دې اخري وختونو کې ایران دوی کوشش کړی چې د طالبانو سره دوی اړیکې ونیسي، د دوی مشرانو سره. حتی څو میاشتې مخکې داسې هم راپورونه خپاره شول چې تهران ته د طالبانو استازي ورغلي او هغوی سره دوی خبرې کړي. په همدې اساس باندې اوس دا یو مهمه موضوع ده چې باید دوی په دغه برخه کې له دواړو هېوادونو سره، یعنی هغه همغږي او هغه کوم ستونزې او مشکلات چې پخوا ول، دوی باید له هغه نه تېر شي. بله موضوع، مهمه موضوع اوس د سوریې د جګړې مسله ده چې ایران تل له افغان کډوالو څخه دوی ناوړه ګټه پورته کړې، او یو شمېر افغانانو د ځورونې تر سر اوس ډېرې له افغان کډوالو څخه په سوریه کې د جګړې د سرتېرو په توګه کار اخلي. او په همدې توګه اوس د ایران په زندانونو کې تر 5000 پورې شاوخوا هغه افغانان دي چې د مخدره موادو د قاچاق په توګه دوی نیول شوي دي، او اوس هم بندیان دي. نو دا هغه موضوعات دي چې د افغانستان د حکومت مشري یا ډاکټر صاحب عبدالله چې ایران ته ورځي، دوی به په دغه ټولو موضوعاتو باندې به مفصل خبرې کوي، او له ایراني چارواکو سره به تفاهم ته رسېږي.
بله، نو تاسو دا سفرونه ګټور بولئ؟ عمر خیل صاحب، بله عمر خیل صاحب، دا روسی سفرونه چیل دی مخ کی ولسمشر اشرف غنی هم درلودل او سبات اجرایی رئیس ورزی، فکر کوي ملی وحدت حکومت به وکړی سي چې ایران قانی کی څو هغه مشکلات چې د ایران لاړخه افغانستان ته متوجی دي به د لمنځه یوسي، حداقل هغه مداخله بند کی، یا په اقتصادي چارو کې لکه په دې وروستۍ کې چې ځینې موارد موږ درلودل لکه د ټاپی د پروژې په برخه کې د ملکیدو په برخه کې ویل کېږي چې ایران مداخله کوي او دغه راز د سلما بند د رغېدو په وړاندې ځینې خنډونه جوړول، ان دې ټولو مشکلاتو ته به حکومت وکړی سي چې بالاخره په تفاهم ورسېږي له ایران سره او دا مشکلات به حل کړي؟
افغانستان د حکومت هغه هڅې او هغه کارونه چې د افغانستان د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره دوی تر لاس لاندې نیولي او تاسو د ټاپي پروژې ته اشاره وکړه، دا په رښتیا هم د ایران دپاره ایران د ځان دپاره یو ګواښ بله. په همدې توګه د کمال خان او سلما بند په هرات کې دوی هم له دغه بندونو څخه دوی فیصله د دغې بندونو د جوړېدو څخه دوی ناخوښې دي، نه یوازې دا بلکې په افغانستان کې داعش د پروژې څخه چې په دې وروستیو وختونو کې د داعش د وسلوالو حضور په افغانستان کې دا ایران ځان دپاره یو ګواښ بولي او په همدې توګه دغه موضوعات څخه ناخوښې دي، ولې په دې هیله چې افغان چارواکي وکولی شي چې ایران ته قناعت ورکړي او د ښو اړیکو په برخه کې له دوی سره تفاهمونه لاسلیک کړي، په ځانګړي ډول که چېرته ایران غواړي صادقانه ډول له افغانانو سره دوی مرسته او کومک وکړي نو دوی باید دغه د طرفګنۍ پر ځای باید د دوستۍ لاس وغځوي او
بله ډېر زیاته مننه کوم د سیاسي چارو او د ایران د چارو کارپو میرویس عمرخیلو چې د افغان حکومت او د غرض د ایران د حکومت ترمنځ د اړیکو وس د ایران ته د حکومت د اجرایی رئیس د راتلونکي سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم راځو یو بلې مسلې ته. د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شاهین په ننګرهار کې خبري اعلان ته ویلي که په دې ولایت کې خپل سری وسلوال د قانون په چوکاټ کې فعالیت ونه کړي نو دوی به یې په وړاندې اقدام وکړي. په دې اړه نور حل له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې اورو.
د ملي فوز لوی درسیز ډګر جنرال قدم شاه ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته ویلي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد یوازې هغو حرکتونو ته اجازه ورکوي چې د قانون په چوکاټ کې وي. نوموړي د شمې ورځې په مازیګر په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال هغو پاڅون کوونکو ته ګواښ وکړ چې د حاجي ظاهر په لارښوونه د داعش پر ضد مبارزه پیل کړي. قدم شاه له دغو وسلوالو وغوښتل چې د دوی د چتر لاندې باید امنیتي لیکو ته جذب شي، که نه امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې ګام پورته کړي.
نیروی مسلح غیر مسئول پیش ما مشروعیت نداره و اجازه فعالیت
غیر مسئول وسلوال موږ سره مشروعیت نه لري او د فعالیت اجازه هم نه ورکوو. شاوخوا 200 غیر مسئول وسلوال چې تقریبا د جلال آباد ښار نه 15 کیلومتره لري د غنیخیل او واچین ولسوالیو ترمنځ پراته دي او د داعش په خلاف راجګ شوي دوی ته موږ دعوت ورکړی چې د قانون په چوکاټ کې د ملي او محلي پولیسو لیکو ته راشي. ننګرهار ته د سفر څخه زموږ یو هدف دا و چې د خپل سری خلک ارزیابي کړو او دعوت ورکړو چې د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي، که نه دا خلک به خالي سره کړو.
کنیم پس بهشان دعوت بکنیم که بیان در چوکات، اگر در چوکات نیان متأسف به این میشیم که اگر غیر قانون شکنی کنن به چنگال قانون بسپاریم و خلیص باشند.
جنرال قدم شاه غوازی هم رد کړی چې ګوند ننګرهار به د وسلوالو په مرکز بدلیږي. د ویل د داعش او طالب وسلوالو ډلې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په یو شمېر سیمو کې شته، خو د هغوی پر وړاندې به ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړي.
پس یقینا که در ارتفاعات و در جای صعب العبور د قسمت به اساس راپورای کشف استخباراتی
یقینا زموږ د کشف راپورونو پر اساس د ډیورنډ فرضي کرخې ته څیرمه په ځینو سیمو کې د دولت ضد وسلوال موجود دي او په همدې خاطر موږ هوایي بریدونه تنظیم کړي دي. نن هم تاسو ولیدل چې د دوی یو ډیپو مو له منځه وړی او پلان د دې لرو چې د هوایي بریدونو په تعقیب توپچي او ځمکني عملیات پیل کړو تر څو ساحه تصفیه شي او خلک خپل ژوند ته ادامه
ورکړي.
د ملي دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو ننګرهار ته داسې مهال سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا په دې ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي. د امنیتي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې او په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پورې اړوند د وسلو یو زیرمه هم له منځه وړې ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم خبرداری ورکړی دی چې هغه وسلوال چې خپل سری فعالیتونه کوي په ننګرهار کې او په دغه ولایت کې د وسلوالو خاصتا د داعش په وړاندې جنګیږي، دوی باید له دې وروسته د حکومتي یا امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. که نو د ده په خبره چې د دغه وسلوالو خپل سر وسلوالو په وړاندې به قانوني چلند وسي او دوی به مجازات سي. اوس هم د ننګرهار ګاونډ نورستان ولایت ته ځو. د نورستان ولایتي شورا مدني فعالان تاییدوي چې په کامدیش کې یو شمېر ښځې د انتحاري حملو روزنه ویني. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش په ګوهردیش کې ځینې ښځو د وسلوالو حملو او انتحاري بریدونو روزنه لیدلې ده او د مخنیوي لپاره حکومت کوم کارونه نه دي کړي. په دې اړه همداشي بر سره په سټوډیو کې صفي الله ستانکزی را سره دی او په دې اړه نور معلومات به لده واورو.
بله مننه سلام صاحب. په دې اړه باندې نن موږ ځینې څېړنې وکړلې د نورستان له مدني فعالانو او ولایتي شورا له چارواکو سره موږ خبرې وکړې. د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني تاییدوي چې د کامدیش ولسوالۍ په ګوهردیش کلی کې یو شمېر ښځې انتحاري حملو ته چمتو شوي او دوی د انتحاري حملو او وسلوالو حملو روزنه په د وسلوالو مخالفینو په روزنځایونو یا تمرین ځایونو کې ترلاسه کړي دي. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال ښاغلي قانوني په دې ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځله د یادې ستونزې په اړه مرکزي حکومت ته شکایت کړی دی خو د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ښه ده چې د ښاغلي قانوني لنډ غږ په دې اړه واورو.
داسې زنانال ته شته چې طالبانو سره یو ځای شوي دي او بېرته زموږ ملي اردو یا سرحدي پولیسانو یا سربازانو ته ضرر رسوي. مرکزي حکومت هېڅ امداد نه دی کړی. موږ په خپله خپه یو. ولایتي شورا څو ځله زنګونه وهلي بره کمبیش برګمټال وایګل باید دلته تاسو عملیات وکړئ یا تاسو دلته یو بل پلان وسنجوئ. دوی وایي چې مرکزي حکومت چې مرسته ونه کړي دا کمبیش او برګمټان آخر هم سقوط کېږي.
خغلی قانوني ویل کتسم د خزي چې د کوهردیش په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لوري د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي کمی دی خو کېدای شي چې مخونني ول شنو د دوی لیکي هم زیات شي. ازادي رادیو ځینی معلومات ترلاسه کړي چې یو شمېر خزي چې په دغه مخالفینو کې موجود دي له هغې ډلې مرزیه، جمیله، هزار بیگم، حمیده، خدیجه او کامله هغه خزي دي چې په لومړي سر کې د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کړي ده. خو د نورستان امنیتي چارواکي بیا په بشپړ توګه باندې دغه مسأله دوی وایي چې تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې ښځې دي د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کړي. دوی وایي چې د نورستان په ځینو سیمو کې وسلوال مخالفین موجود دي خو داسې څه شواهد نه دي لیدل شوي چې ښځې دي هم په دغه جګړه کې له افغان پوځیانو سره مخامخ جګړه وکړي یا هم د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه وویني.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه په دوام نیمای کې واوري. خو سه و نړیواله مسله راخلو. ایران د سعودي عربستان لخوا د وتل شیعه روحاني او پلسکونه نورو شیعهګانو د ادامولو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ. ریاض ویلي چې دغه کسان د تروریزم په جرم ادام کړي خو تهران وایي چې دغه شیعه روحاني مشر نه خلک وسلوالې مبارزې ته رابللې او نه یې هم د کودتا نیت درلود. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې د یوه وتلي شیعه روحاني د اعدام په خاطر به الهي انتقام ترې واخیستل شي. خو ریاض تهران تورن کړ چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې مظاهرهچیانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. سعودي عربستان پرون د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښت نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډله کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سخت دریځي غړي هم شامل دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان منصور الترکی وویل
تم صباح هذا اليوم السبت الموافق للثلاث وعشرين
نن سهار شنبه د جنوري په دوهمه موږ د قضایي امر په اساس د تروریزم په جرم په اعدام محکوم شوي و څلوېښتنو باندې دغه سزا تطبیق کړه. پر هر یو د شریعت پر اساس د اعدام حکم تطبیق شو. د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفري پرون وویل چې د تروریستي مسایلو د څېړلو د ځانګړې محکمې له ایجاد رئیس 2215 تروریستي قضیې څېړل شوي او په دغو قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل شوي دي. په ایران کې د ایران په پلازمینه تهران کې توندلارو مظاهره چې بیا تېره شپه په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وړول هلته یې اورونه بر کړل او له بام نه کاغذونه وشیندل. ایراني چارواکي وایي څلوېښت مظاهره چیان نیولي خو توندلارو مظاهره چیانو نن هم د سعودي عربستان سفارت ته نږدې د نورو مظاهرو د راایستلو خبرداری ورکړی دی. نمر په 2012 میلادي کال کې نیول کېدو مخکې په سعودي عربستان کې چې اقلیت شیعګان په ټولنه کې په انزوا کې دي د مظاهره کوونکو اصلي څهره وه. هغه د تروریزم په تور مجرم پیژندل شوی خو دی وایي چې هېڅکله یې هم شخړې نه دي لمسولي. د سعودي عربستان لخوا دغه اعدام په سیمه کې شیعګانو په پراخه پیمانه غندلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهیي په هغې اعلامیې کې چې نن یې خپره کړې ویلي چې نمر کله هم خلک دې ته نه و لمسولي چې وسلې ته لاس کړي او نه یې هم د کودتا پلان کړې وه. یوازنی شی چې د ده په وینا هغه کړی په ښکاره د حاکم رژیم پر ضد اعتراض غږ اوچت کړی دی. خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د اعدام په غندلو سره ایران خپله اصلي څیره بربنډه کړه چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي. له دې مخکې د ایران سپای بازداران انقلاب ځواک ژمنه کړې وه چې د سعودي عربستان د حاکم سنی سلطنتي نظام څخه به سخت غچ واخلي. ایران مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د دغه روحاني مشر اعدام به سعودي عربستان ته ګران تمام شي. په سیمه کې عراق چې حاکم شیعه رژیم یې له تهران سره نږدې اړیکې لري د دې هیواد وتلو مذهبي او سیاسي مشرانو ویلي چې په دغه اعدام سره به یې له ریاض سره اړیکې لانجمنې شي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی خبرداری ورکړ چې د نمر اعدامول د سیمې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز لرلی شي. دغه راز په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د نمر په اعدام اندېښنه ښکاره کړه او ویلي دي چې هغه به ښایي په داسې وخت کې چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو لپاره عاجله اړتیا ده نور هم فرقهیي شخړې راوپاروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موغرین هم د نمر پر اعدام سخت انتقاد کړی دی. هغې ویلي د نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. په سعودي عربستان کې دغه کسان پرون په 12 مختلفو ځایونو کې اعدام شوي او دا په روان 2014 میلادي کال کې لومړی ځل دی چې دا هیواد اعدامونه عملي کوي. په 2015 کال کې لږ تر لږه 155 کسان په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو څخه اوري. دوهمه نیمه ته رسیدلی او سم په موکړې اقتصادي خبرونه ته چې ورپسې به زما همکار ویدا برکی د روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان بانک مسولین وایي چې د افغانۍ د ثبات لپاره د کابل په شمول د هیواد په شپږو زونونو کې په اونۍ کې درې ځله امریکایي ډالر لیلاموي. د دغه بانک ویان ایمال عاشور نن ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو بهرنۍ او کورنیو لاملونو په خاطر د ډالرو نرخ ورځ تر بلې د افغانۍ پر وړاندې لوړیږي. ښاغلي عاشور وویل چې اروپایي هیوادونو ته د 1.5 لک افغانانو په تګ سره زیاته شتمني هم انتقال شوې ده. عاشور په دې اړه وویل
د کومکونو کموالی زموږ صادرات ډېر کم دي ولې واردات هم بېخي زیات دي. واردات اکثرا په ډالر د هغې ترسره کېږي. په دې اواخر کې د وزارت مالیه دغه مصارف هم یو څه سوا شوي دي ځکه چې ځینې قراردادونه تب په افغانۍ باندې ورکول کېږي. د افغانۍ هغه عرضه بیا په بازار کې ډېره شوې. تاسو چې کله افغانۍ عرضه په بازار کې ډېره شي او تقاضا ورته هومره نه وي یو څه په هغه ارزښت کې بدلون راځي.
ښاغلي عاشور ویل چې هیله ده د نویو پروژو په عملي کولو سره به د ډالرو بیه راټیټه شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د هیواد جلغوزي نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول صادرېږي. د دغې خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر پاکستاني سوداګر په غیر قانوني توګه په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې له بزګرانو څخه په ټیټه بیه جلغوزي اخلي او بیا د پاکستان په نومې نورو هیوادونو ته په لوړه بیه صادروي. نوموړی د جلغوزو د قاچاقي لټ په هیواد کې افغاني محصولاتو ته د مارکیټ نشتون بولي. نوموړی وایي چې سکل په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د جلغوزو لزرټونه حاصلات راټول شوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. نوموړی وایي چې د جلغوزو د قاچاق موضوع له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړې خو په دې اړه غور نه دی شوی. او په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسولین وایي چې یو شمېر افغان سوداګر غواړي چې په دغه ولایت کې دولتي تصدۍ بیا فعال کړي. د دغه ریاست مسول شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د مالوچې او نباتي غوړیو او نساجي فابریکو په فعالیت سره به یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. صفحه زده ویل چې د برق د نساجي فابریکې پخوا په میلیونونه متره رخ تولیدوو. نوموړی وایي چې د نساجي فابریکې ماشینونه زاړه دي او باید مدرن ماشینونه ورته واخیستل شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو زدی در هر کجایی که هستید. خرسند استم از این که باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدیو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم چاقی یا اضافه وزنی است. شاید شما هم متوجه شده باشین که در این روزها در همه جا بحث از چاقی، اضافه وزنی و لاغر شدن سر زبان هاست. امروز شمار زیاد از مردم از بابت این مشکل صحی رنج میکشند و با مشکلات متعدد گرفتار هستند. اما یا تا به حال شما فکر کردین که واقعا چاق هستید یا نه؟ در این برنامه میخواهیم روی عوامل اضافه وزنی، مشکلات صحی ناشی از آن و همچنان راههایی که برای جلوگیری از چاقی وجود دارد بپردازیم. البته که برای ارائه برنامه و معلوماتی که شما شنوندگان عزیز بدان نیاز دارید، ما تنها نیستم و دکتر صاحب پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، موظف در شفاخانه میوند کابل را نیز در استودیو با خود داریم. شما هم اگر کدام سوالی در مورد موضوع برنامه دارید، می توانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700-822-755 و 0799-20-3540. بازم تکرار می کنم شماره را: 0700-822-755 و 0799-20-3540. و با دکتر صاحب مشکلتان را در میان بگذارین و از هدایات و مشوره های مفیدی که براتان در جریان برنامه میده مستفید شوین. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه. در ابتدا اگر لطف کنین و بگوین که چاقی یا اضافه وزنی چیست و کدام عوامل سبب میشه تا یک شخص وزنش از حالت نرمال اضافه شود؟
ډیر مننه. خیر ویسه. لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په هر ګډ ګډ کې دي سلامونه، نیکه هلی او پر زوینه وړاندې کوم هیله لارم چې د روغتیا جامع به پرتن اوسی.
سلامت باشین. دکتر صاحب پرسش را که مطرح کردم بازم تکرار کنم.
نه شنیدم کافیست. چاقی هغه حالت ته وایي کله چې د یو انسان طبیعي وزن 40 سلنه اضافه شي، یا که چیرته و یو انسان په وجود کې د خپل نورمال وزن څخه 40% اضافي وازدې یا چربی یا غوړ راټول شي، چې دغه حالت ته منګو تاسو چاغواله وایو. نورو تعریفونو ته که چیرته منګو تاسو د چاغوالي راشو، وای چې انسان نورمال وزن چې دی په یو متر مربع ساحه کې باید 3.5 تر 3.9 کیلوګرام پورې اوسی. خو که چیرته د یو انسان وزن د 25 کیلوګرام څخه تر 9.9 کیلوګرام پر متر مربع ساحه شو، دی شخص ته اضافه وزن منګو تاسو وایو. ولی که چیرته د یو شخص وزن د 10 کیلوګرام څخه تر 15 کیلوګرام وزن پورې اضافه شو، دا اوله درجه چاغی ده. اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 35 کیلوګرام بالاتر شد،
بله،
همه قسم درجه بندی میشه و خطرناکتر میشه. میگه اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه 40 کیلوگرام بود، این درجه دوست، و حتی وقتی که وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 50 کیلوگرام بیشتر شد، ایرا یک شکل خطرناک و شدیدتر میگن.
بله بله دکتر صاحب، بسیار خوب است. ما همچنان به بحث خود ادامه میدیم، اما پرسش یکی از شنونده های ما را به نام آصف صفا از ولایت غزنی میگیم که در خط مستقیم تلفن با ما وصل شدن.
دکتر صاحب
بله برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم.
خواهر گرامی سلام علیکم. احترامات ما را بپذیرین.
تشکر.
سلام دکتر سلی. ما 55 سال است. قدم 1.88 متر است. 1.88 سانتی. عمرم 55 سال است. وزنم 108 کیلو وزن دارم. و از مدتی به این طرف در خوراک های خود از 4 میکنم و وزن مال با 102 کیلو برام رسیده.
بله.
خوردن سرکه و اچار.
بله برادر عزیز ببخشین برادر امی قدتانه چقدر گفتین؟ ببخشین یک بار میلا داشت کنم.
1.88 متر.
بله بله بفرماین.
1.88 متر قدم است. از مدتی به این طرف به خوراک های خود یا اچار اضافه کردیم. وزنم از 108 کیلو به 102 کیلو رسیده. آیا می خوردن اچار اگر ادامه بتوم ممکن دیگر کدام تکالیف بر ما پیدا نخواهد شد و فعلا خو بر ما بسیار مفید تمام شده. دیگر امید است که دکتر صاحب مرا یک هدایت لازم عطا کند. تشکر از توجهتان.
تشکر برادر عزیز. پرسش شما را گرفتیم دکتر صاحب بفرمایید.
خیلی سوال بجای فرمودند و از این خاطر ما شما چون تعریف اوبسیتی یا چاقی را یک تعریفش نمیست که ما شما وزن بر قد. این برادر بسیار با الفاظ عامیانه گفتند که ما 1.80 سانتی یا 1.80 متر قد دارم و وزن ما 102 کیلوگرم شده.
بله.
یعنی یک تعریف چاقی نمیست که وزن بر قد اندازه میشه. و طور مثال یک شخص چطور باید بفهمه که آیا ما چاق شدیم یا خیر؟ اولین کاری که انجام میده باید وزن خودان تعیین کنه که چند کیلوگرم وزن دارم. باز با یک دیوار استاد شو و فیتر بگیره قد خود اندازه کنه. کسی که 180 سانتی قد داشت و 80 کیلوگرم وزن داشت، این یک وزن ایدیال و نرمال هستند. ولی برادر چون مربوط موضوع ما و شما هستند، قدشان 188 است و وزن آنها 102 کیلوگرم است. این به این معنی که از وزن خود 14 کیلوگرم اضافه وزن است. و این باید وزن کتابی و اصولی خوده که ما و شما برایشان بادی ماس اندکس میگیم باید تا 88 کیلوگرم پایین بیارن. سوال دومش اینی بود که آیا ما آچار استفاده میکنیم و برای ما مفید تمام شده؟ اگر مشکلات سیستم هضمی، زخم معده و دیگه مشکل و تکالیف نداشته باشه کدام گپ نیست ادامه بده. ولی با موجودیتی که چطور ما شما باز وزن خود کنترل میکنیم، کدام غذاها را صرف نمایید، فقط با همراه ما همکاری کنه در برنامه با ما باشه. انشالله در آخر برنامه در مورد تغذیه و مسائل گپ میزنیم.
بسیار خوب دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما به نام سلیمان از ولایت پکتیا روی خط تلفن هستن. بله برادر بفرمایید.
کوم زه نه راځم چې په دې پوښتنه لرم. زما وزن چې دی یو 1.8 سانتیمتر دی او جګوال وزن می 80 کیلو دی. چې بی ام آی هغه 20 راځي چې ډاکټر صاحب ته وایم چې دا وزن څه کم دی. یو پوښتنه ده او دومه پوښتنه دا ده چې زه د دې یو ډیسیز یا ناروغي سره مخ یم چې هغه ایلوشن یا ډیلوشن ده. دنی ما تختاری او دی او شوی مولی سی زیر کار کن داکتر سی تفاقی حقی هم مشوره گوارم.
پس ترگو سمانه.
بله بفرمایید دکتر.
د خوخې زه خدا دې چې مونږ تاسو زنه خبرونې او پښتنې چې لرو د موضوع مطابق دي.
واقعاً
بل تعریف د چاغوالی داسې دی چې کچیرته و یو خزه خپل ملا اندازې او د کمر اندازې د سالور د 1.5 سانتی متر یا انچ څخه زیاتوي 34.5 انچ کمر آنها بیشترتر شدی باید به بفهمه که ما چاق شدیم.
چقدر جالب دکتر.
خیلی جالب آسان ترین میجرمنت است. این خصوصا با ما شما نظر میده که آیا این چاقی مرکزی است یا چاقی محیطی است. و وقتی که میگه اندازه کمر یک مرد از 40 سانتی بالاتر شدی باید با خود بفهمه که ما چاقی مرکزی را با بار آوردیم و با جلوگری شا انجام بدیم. سلیمان خان دیر خب پختنه اکڑا و قدم 1.2 سانتی متر ده او وزن 100 کیلوګرام ده چې دا یو ائیډیال وزن لري، مناسب وزن لري،
چې خوب دقیق محاسبه کړل،
بهترین محاسبه کړل. بل تعریف دا سکړه وي چې چیرته تاسو د وجود ټول شاهمیت ارزیابي کوي، لکه د 2 کیلوګرام پر متر مربع ساحه وزن لرمه، دا یو مناسب وزن ده. ځنی رسنې دا وایي چې په ډیرو مملکو کې اکثرا وایي چې د 25 کیلوګرام څخه پر یو متر مربع ساحه کې وزن زیات شي، د اضافه وزن ده. خو په جاپان، چین او نورو مملکتونو کې حتی 25 کیلوګرام چین خودلی دي او جاپان 28 کیلوګرام خودلی دي، ولی په امریکا کې او په اروپا کې اکثرا وایي چې چیرته په یو متر مربع ساحه کې وزن د 25 کیلوګرام پر کیلوګرام ساحه اضافه شو، دا اضافه وزن دی. همدغه سي څومره چې وزن اضافه کیږي نو د ناروغي او کچه او مشکلات پکې راولاړيږي. د ایلوژن او ډیلوژن په باب لباندې د ځنی خبرې وکړلې چې چوندا طبي اصطلاحات دي او د تستونز دغه شوې ده. سلیمان خان باید بهترین لار حل داده چې دی او عقلي عصبي متخصص سره باید په تماس شي.
خب بله، شنونده دیگر ما به نام حاجی صاحب عظیمی از هلمند روی خط هستن. بفرمایید برادر عزیز، بفرمایید.
تشکرم خیلی محترم. سلام های خود برای شما، برای دکتر صاحب محترم و برای همه شنونده محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. دکتر صاحب محترم، خود سلامون رو تحت بلنده کنم. دکتر صاحب، ما تا به اول در جواب را که چی وزن چې قد یو نیم متر وي او وزن څومره اضافه شي هغه وزن د څه تاوان کوي، او کم وزن د مریض لپاره تاوان کوي چې دی قد یو نیم متر وي او وزن یې کم وي؟ زه خپله ما قد یو نیم متر دی او وزن مې 15 کیلو دی. آیا زما وزن زما د قد سره مساوي مطابقت لري او که نه لري؟ زه مخکې ډېر ډنګر وم ډاکټر صاحب محترم، ما دغه بعضې دواګانې په بازار ته راغلي دي، دغو نه ما یو څو ورځې استفاده وکړله، دغه دوا ډېره خلاصه کړله، نو خوراک مې زیات شو. اوس نو تاسو که دې دغم وي دا لږ وزن هم دغسې
چقدر جالب دکتر صاحب، پرسش ای شنونده ما مشابه به دو پرسش دیگه بوده.
بله، چون موضوع ما شما خیلی جالب است او د عجیس عبزیمی تا علیکم سلام وایم. یو نیم متر قد لري، 15 کیلوګرام وزن، یعنی دا په دې معنا چې د خپل وزن 15 کیلوګرام د خپل نورمال حد زیات کړی دی. لبل پلو دلته زنی تغییرات او تحولات من سره زی چې د باډي ماس انډیکس اندازه چې دا وای دا په باډي بلډرانو کې یا هغه کسان چې زیبای اندام کوي او په حامله خزو کې صدق نه کوي، په ماشومانو کې صدق نه کوي، دا په نورمال او خلکو کې. خو حاجی صاحب باید کوشش وکړي وس منګو تاسو د یو سوال برخم داده چې فاکتورهای مساعد کنندای با چاقی چی هستن؟
بله دقیقاً.
ببینید این مریض اکثرا از ادویاجات استفاده کردن که حتی بعضی ادویه ها برلوازی که وزن زیاد می سازه، حتی اقل پندیدگی و مایات اضافی در وجود تراکم میکنه که یک حالت مریضی و وخیم هستن که باید در بعضی حالت بدون مشوره دکتر باید بعضی ادویه ها استفاده نشود.
کدام ادویه ها دکتر صاحب؟
آلیمین با اسباب اوبیسیتی.
بسیار خوب. بله،
اسباب یا فاکتورهای مساعد کننده چاقی که هستن میگه اولین علت و خطرناکترین علتش که است خوردن به حد زیاد و عدم تحرکیت. کارهای فیزیکی نمی کنند، فعالیت های فیزیکی کم میشه، انرژی اضافه میگیریم، بالاخره در بدن ذخیره میشه و بالاخره سبب چاقی میشه. اینی کلانترین و بزرگترین سبب چاقی استن. در اینمی مسائل میگه تکرر غذاها، بعضی مردم 6-7 مرتبه غذا میخورن، زود میخوره، غذاهای فوق العاده میخوره که اونها در بین خود بسیار زیاد انرژی داره. غذاهایی که زیاد گرفتن ما و شما اکثرا چاق میشیم، ولی علت دومی چاقی که هستن ارثیت هستن.
بله بله.
ارثیت کسی که میگه والدینشان چاق باشه، یا مادر یا پدر یا هر دویشان، یا باید بفهمه که چانس چاقی داری مردم خیلی زیاد هستن و باید متوجه خود باشن. با نام لیپتین یک ماده است که در دماغ ما شما افراز می شود. به شکل ارسی بعض اوقات کمبود اینمی ماده در بعض مردم موجود نمی باشد تا که میده ما شما را خبر بده که بس از دیگه غذا را دیگه نخوری. وقتی که این ماده کم باشه با کمبود دوچار باشیم اکثرا ما شما پرخوری میکنیم و اینمی پرخوری سبب چاقی میشه.
بله دکتر صاحب، شنونده دیگر ما به نام سید رحمان سادات از ولایت خوست به تماس هستند. سلام برادر عزیز، بفرمایید پرسشتان مطرح کنین.
بله سید رحمان سادات از خوست پور ولسوالی سرات ولسوالی سرات ولسوالی که جو دکتر صاحب سلام نورند که ما او زما پښتنه دا ده چې مکتب زه په رواني مشکلاتو باندې اخته یم او ما ته فلاکسیټین د ګولیو د خوړلو توصیه کړې ده. مخکې ستونزه ده فلاکسیټین ګولۍ خورم او زما وزن نور هم ورسره زیاتېږي او ما ډېر یعنې زیات وږی کوي، نو که د دې دپاره ما ته ډاکټر صاحب توصیه وکړي.
ښه، ډېره زړه پورې پښتنه ده. سید رحمان سادات صاحب، منګ او تاسو د ارسیت نه بغیر د چاغوالی زنیلتونه چې دی هغه رواني ستونزې دي. هغه کسان چې پر رواني ستونزو باندې اخته وي وای دغه کسان اکثرا هم د حد زیات خوراک کوي او په دینه پوهیږي چې باید ما څومره خوراک کړی دی، څو سوزلې او په ورځو کې دفعات د خوراک ډیر زیات وي. له بله پلوه دواګان یا ادویجات لکه څنګه چې سید رحمان سادات صاحب وویلې، هغه دواګانې چې د عصبي ناروغیو په خاطر باندې ورکول کیږي دغه خپله د وزن د زیاتوالي لامل ګرځي. ځینې درمل د ښځینه د اولادونو د مخنیوي په خاطر باندې استعمالوي، کانټراسپټیو پیلز وایي چې نه غواړم چې نور اولادونه مې وشي. دغه دواګان یا درملونه هم د ښځو د چاغښت لامل ګرځي. ځینې درملونه د سټروئید په نوم باندې یا پرډنسولون چې په بازار کې په عامیانه شکل سره کله کله بدون د نسخو هم خرڅیږي. ځینې ښځې دا تمایل لري چې زه باید چاغې شمه، د دغې دواګانو متکرر استعمال هم د چاغښت لامل ګرځي. ولې سره سره د دې وایي ځینې ناروغۍ دي په ښځینه کې د پالیسیستیک اووریان سندروم په نوم باندې ناروغي ده چې اکثرا تخمدانونه په مزمن ډول سره د اوولیشن یا تخمګزاري لامل نه ګرځي. تخمدانونه نشي کولای چې په هغې کې تخمه آزاد شي، نو دغه ښځې هم په دغې ناروغو باندې اخته کیږي چې خپله یو سبب اندوکرینولوژیکي منشأ لري. له بله پلوه د کوشنګ سندروم په نوم باندې ځینې ناروغۍ دي او د هایپوتایرویډیزم په نوم باندې چې د تایرید د غدې فعالیت پکې کمیږي اکثرا د دغه ناروغیو لامل ګرځېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، در کدام سنین بیشتر، یعنی کدام سنین میتونه شرایط بسیار خوب مساعد و مناسب باشه برای افزایش وزن؟ پیش از اینکه به پرسش بپردازیم ډاکټر صاحب، می برای قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب با خود داریم. برای برادر عزیز بفرمایین
پشتون. بله برای که خوری تا تو سلام و نورانی کم
سلام
در از طول کارکون کاردون کن صاف میلنه دکتر صاحب اخبال تا وکن سموزو متاکره در خبای دیگه چه موجود سا دایی زینی اشیل کن زما اول پرسون پا دا برای که دادا چه دا چاگی پشتون پنیم آن داری که نده، یعنی پا کم
چقدر موضوع دقیقه اینا متوجه شدن.
واقعا چه قاری سه پشتون منگ افتخار راو بخه. علمی پختنی دی ستاسو پختنم خپل قاری سب مطرح کړلا. په هر سن کې چاغواله من سره تللی شي، په کوچنیوالی کې وای هغه کوچنیان چې اکثرا چاغوي او دوی د چاغوالی په مرحله کې د ځواني مرحله ته داخل شي او بل اخر د 10 کلنۍ ته ورسیږي، دوی به د شکرې په ناروغي باندې مبتلا کیږي، دوی به د زړه په ناروغي باندې اخته کیږي، په دوی کې به دماغي سکتې منځته راځي. نو څومره چې د ژوند د اقتصاد سطح لوړیږي، څومره چې وظیفې آرامه کیږي، ناسته ډیره وي، خوراک ډیر وي، فزیکی فعالیت کمی، نو دغه عمرونه د دې لپاره دي. اکثرا د حمل په جریان کې وګورئ زموږ استاسو خویندې چې ډیر زیات خوراکونه کوي، وزن پکې اضافه کیږي، خو بیرته وروسته د ولادت نه ممکن د دوی وزن کنټرول شي. خو د دیرش کال وروسته د وزن زیاتواله خپل ډیر زیاتې ناورین ناروغي منستر وړي چې پاغه باندې به وروسته خبرې وکړو. خو د قاری سه پښتون په چې آیا اخیری وزن کمیو دی، متوسط کمیو دی او اعلی وزن کمیو دی، کله چې منګه او تاسو ځان وزن کو او قدم اندازه کو په یو متر مربع ساحه کې کچیرته زمنګ او تاسو وزن د 25 کیلوګرام په اندازه باندې وو دا بهترین وزن دی. خو کچیرته زمنګ او تاسو وزن د 25 کیلوګرام ته ورسید په یو متر مربع ساحه کې دا اضافه وزن نه دی، او کچیرته د 25 کیلوګرام نه پورته شو په یو کیلوګرام یو متر مربع ساحه کې دا دویمه درجه چاغخته. خو چې څومره دغه وزن 40 کیلوګرام او 50 کیلوګرام ته په یو متر مربع ساحه کې رسیږي دا به خطرناک ترین شکلی او زخت ډیر ناروغي به منځته راوړي.
بله ډاکټر صاحب، مسئله فعالیت‌های فیزیکی را زیاد شما چند بار یادآور شدین. یک تعداد از خانما هستند که میگن با وجود از اینکه کار خانه را زیاد میکنن، کارهای معمول خانه، جمع و جارو. بله، پرسش همی شنونده ما را میگیریم. برادر ما به نام سردار روی خط هستند.
خاص د ناروغي د مخنیوي لپاره کومه دقیقه معلومات نه دی راکړي، که تاسو معلومات راکړئ.
نورزی صاحب، دا پوښتنه دی ځل بیا مطرح کا، د معدې تکلیف درته پیدا شوه؟
بله، و چې د معدې تکلیف دی او کال تیر زیات کم چې دا تکلیف را خو د درملنې لپاره و ډیرو مرکزو ته تللم، بلکې کافي جواب نه دی راته راکول شوی او دوا نه ده لګېدلې.
کوم عمل خو نه لري؟ نسوار، سیګرټ، چرس؟
نسوار لرم خو نور نشي مواد نه
کړ. سمه ده، موږ سره ملتیا وکړه، ان شاء الله زړه پورې جواب بدل کو.
بفرمایئ ډاکټر صاحب.
نورزی صاحب گفته که ما مشکل معده دارم و با موجودیت مشکلات معده میگه بسیار جایا رفتیم که وقایع مخنیوی. نورزی صاحب، بهترین خبر خدا ده چې ته باید پوهیږی اول ډاکټر صاحبانو ته ولاړ شي، دا کې میتیازې دی باید معاینه کړي، د وینې معاینات باید وکړي چې دا معلوم شي چې آیا ستا مشکل په معده کې دی که نه، ستا په تریخي کې کاڼي دي. حداقل باید یو تلویزیوني معاینه هم ته وکړي. د هغې نه وروسته تا ته باید صحیح سالم درمل توصیه شي، او د دې سره سره باید ځینې پریزونونه کار واخلې. آیا که چیرته ته ورسره قبضیت لري، د قبضیت مخه باید ونیول شي. که چیرته ستا مشکل د مرچک او د ترخو خوراکونو سره، د هغې څخه باید پرهیز وکړي. او په زمین کې هر هغه څه چې الله حرام ګرځولی دي، هغه که نسوار دي، سیګرټ دي، نور دخانیات دي، د دې څخه باید مخنیوی وشي. او په زمین کې کوشش وکړه چې ترکاري ګانې، سلاد او سبزیجات ډیر خوره، د دې په ځای چې سره کړي خواږه او کلک خواړه وخوري. انشاءالله الله به شفا ورکړي.
انشاءالله. دکتر صاحب، ما پرسیدم از شما قبلا که یک تعداد خانم‌ها میگن ما پیش دکتر صاحب که میریم به ما توصیه میشه که فعالیت فیزیکی تان کم، از در حالی که ما کارهای معمول خانه را همه روزه انجام میدیم و حتی در بسیاری حالت بیشتر هم انجام میدیم، اما میگن که این فعالیت فیزیکی پس چی است در حالی که ما تمام کار خانه را میکنیم، از فرزندای خود مراقبت میکنیم، پس ما چه قسم فعالیت داشته باشیم؟
بسیار یک سوال بجای است ویدا جان عزیز، چون خانم ها در خانه خود واقعا فعالیت های فیزیکی را انجام میدن، ولی ببینین این فعالیت های فیزیکی که هستن آنقدر انرژی آنها مصرف نمیشن، مثل که آنقدر انرژی آنها روزانه در سه وقت غذای خود میگیرن. به طور مثال در جارو کردن، در لباس شستن و مسائل، بهترین فعالیت فیزیکی میگه حرکت پیاده روی است.
بله،
هر انسان باید حداقل در 24 ساعت از 15 دقیقه گرفته تا 1 ساعت باید پیاده روی کنه، و در این پیاده روی حداقل کوشش کنه که کمکی درا تیزتر بره، تا که ضربان قلب آنها کمکی بالاتر بره، تا که به تمام وجود آنها خون برسه. و در ضمن اینها باید کوشش کنه که در غذای خود، اکثرا میگه که شما کوشش کنین که زندگی و لایف استایل خود تغییر بدین، شیوه زندگی خودا. ببینین در خانه های ما و شما اکثرا از طرف شاه برنج پخته می شود. مردم ما و شما علاقمند است از گوشت و تخم و بعض غذاهای بسیار لذیذ و پر انرژی استفاده می شن. وقتی که می خانم ها به مرور زمان به حد زیاد انرژی را بگیره، آنقدر انرژی رو روزانه مصرف نمی کنن، اخذ انرژیشان زیادتر هستن و در زمین مصرف انرژیشان کمتر است. از امی خاطر اینا کوشش کنه که در خانه حتی بر علاوه فعالیت های فیزیکی خود با جای گوشت و برنج و بعضی سرخ شدنی ها کوشش کنه از سبزی و ترکاری باب استفاده کنه،
در حالی که چقدر کم شده در اکثر خانواده در سر دسترخان
هیچ سبزی را ما شما نمیبینیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، به بحث خود همچنان ادامه خواهد دادیم. شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه صحت را نشان میده. انشاءالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم ما ویدو برکی به همکاری دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص امراض داخله در خدمت شما خواهیم بود. اما اکنون وقت نشر خبرهای ساعت 3 شده و همکارم سحر لیوال را با تازه‌ترین تحولات افغانستان همراهی کنید.